شنبه د جدي 15مه د جنوري 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر اوبو جو په منځني صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبريږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د خاطر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې چنیم ساعت دوام کوي. تاسو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان له یوې غونډې خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرې پل په لور روان شوي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمیر حکومتي ادارو د تعطیل پر موضوع له ډیموکراتانو سره غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو غږېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې محب د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې نه ویل شوی چې اجیت دوال څه وخت کابل ته سفر کوي. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا دغه ولایت ته نه دي استولي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه لوړه ده.
تحرکات
و تجمعات و تهدیدات هنوز هم دیوی گواشونه تحرکات و تجمعات لا هم پر خپل ځای دی. ژمنې را سره شوی دی یو شمیر پل یو ځواکونو د سر پل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سر پل ته نه دی رسیدلی. په سر پل کې چارواکي د اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاس ته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته د میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسیدلی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاندنیو برخو کې د شارټي له امله لګېدلی و.
دی اور لګیدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلې وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی و.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه چې په پرونی پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسیدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سناغړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسید. له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلی. د یو شمیر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لک کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغیزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 5 میلیارده ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحده ایالاتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمیر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې خو څرګنده یې کړه چې د حکومت د یو شمیر ادارو تړل که میاشتې او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دی به ادامه ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسۍ کې دی چلول نه کوي. هینټ پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یوه امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. پاول ویلان د بریتانیا او د آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د ډسمبر په 1 دېرشمه نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره د روسیې پلازمینې ماسکو ته تللی و. د هغه وکیل ویلي چې شایق د فبروري تر 28 په توقيف کې پات شي. د روسي په ماګنيټو ګورسک شار کې د وی ودانی د نړیدو لامل د مړیو د مړو شوی کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په دې شار کې د نوي کال په شپه یو لاس پولیسه ودانی ونړیده چې نه دشتنه پکې مړ شو. په پیښه کې ډیر خلک زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په نړیدلې ودانی کې نږدې زر تنه اوسېدل. په دې سیمه کې د ژغورنې عملیات د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. روسي چارواکو وویل چې ودانۍ د ګاز د انفجار له امله نړېدلې وه، خو یو شمېر خبري رسنیو ویلي چې د پیښې په ځای کې چاودېدونکي مواد موندل شوي او شایي تروریستي حمله وه. د شپږو جسدونو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې پرون د ماګنيټوګورسک ښار ډیرو خلکو برخه واخیسته. د ماګنيټوګورسک ښاروال پر خلکو ژغ کړی چې د ځانګړیو مراسمو له جوړولو ډډه وکړي. د خبرونو پای. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام.
üçlü استانبول زیروسینی ده انشاءالله.
د ترکیه ولسمشر په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیز غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر په وینا مو په دې خبرونه کې لدی خبرو چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د حضور پر مسالې غور کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله چیرل شوې. د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لایو ډاکټر سره شخېدلیو.
ډاکټر کولای شي چې د خپل ناروغي درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزانه وي او هم بې خطره.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. اردوغان پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیه ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیه او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زی پانخره کې د پرونی خبری غونډي نور جزئیات وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
üçlü استانبول زیروسینی ده انشاءالله.
موږ په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر یو دیرشمې وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه دا درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there.
نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای شي مرسته وکړي، پاکستان له مخکې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. خدا کار ډیره زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په متحده عرب امارات کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شو رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 22مه وویل چې د واشنگتن د پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرینه دی کړي. د ترکیه ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دی ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو لوري هم څوک بلل شوی کنه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي څو ورځې وړاندې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي و چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کیږي. وسلوالو طالبانو مکرراً د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکو غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیه ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه وشي او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. پاکستان د دې هرکلی کړی چې امریکا ویلي شایل افغانستان خپل وزره پوجان وباسي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پر لپسې غور کوي. دا خبره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته په یوه مرکه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پر راپور کې.
ایا ولسمشر ډونالد ټرمپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له دوام څخه ګټه ترلاسه کړي؟ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز د پښتنې په جواب کې ویل، ولسمشر ډونالد ټرمپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یو پروسه کې دي. د نوموړي په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې څور لزره سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنوي یو ریپورت ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه په څو میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو پر وتلو غور کوي، خو په دې ریپورتونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا ریپورتونه تایید نه کړل. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښکیل شي. که څه هم نوموړي په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د ده په وینا شپږ زره میله لرې هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوې، کارپوهان باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر کې د امریکایي سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روانه جګړه اغیز وکړي. امریکایي پوځي مشران وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دی ویل شوي. افغان حکومت هم ظاهرا په دې اړه د ریپورټونو له خبرېدو وروسته ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغېز ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو له امله د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. سیمې ته ورځو د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش، د سالنګ لویه لار یوازې د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده او کنه د ټولو موټرو پر مخ؟
السلام علیکم جناب شباب صاحب، تاسو او ټول د ازادي راډیو اړیدونکو ته در رنګ چې تاسو وویل د سالنګ سرولار صرف هغه د باروړون کې موټرون ته تړل شوی دی، ځکه چې برفباری ډیر زیات وو، تر یو متر هغه شوی دی برف په جنوبي سالنګ کې. واورېدل دا په دې خاطر لار ډیر تنګ شوی دی، په دې خاطر صرف هغه موټرونه چې باروړون کې دي هغوی ته منع شوی ده چې سالنګ ته تردد ونه کړي. نور مسافرین هیڅ ستونزه نه لري او وضعیت ډېر ښه دی، صرف هغه برفباری ډېر سنګینه ده.
بله هنر صاحب، تاسو ویل په جنوبي سالنګ کې یو متر واوره ورېدلې ده، په شمالي سالنګ کې داسې ویل کېږي چې طوفان شته، څرنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
دقیقاً هغه وخت چې برف واور ډیر ورایي، برف واور ډیر وی، بیا طوفان هم ور سره دی، ځکه چې اوس لمر شوی ده، قطعا واور نشته، ابری اسمان ابری نه ده لمر، په دې خاطر هغه د طوفانونه هم دی. خو مگر تر اوسه د دې لپاره چې لار تر شوې ده مسولین چارواکو سن هغه وایي هیڅ څه نشته هیڅ مشکل پکې نشته واوره صرف ډیر دی
تر کله پوری واوره ورېده
تر من سبا تر تر سبایي په وخت کې د واوره
بله احمد حنایش مننه وو موریدل چې د سالنګ لوی لار د لوی موټر پر مخ تړل شوی دا او کوچنی موټر کول شي چې په دې لار باندې ل د افغانستان له شماله د افغانستان مرکزی سیمه او جنوب ته سفر وکړي او له کابل د افغانستان د شمال په لور باندې روان شي.
ازادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځني صف دولش پښنوي پټول افغانستان کې اوریدل شي و بجاو 15 دقیقې دی تقریبا 14 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخ پاره کړی دی دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي
د امریکا دوه معتبر ورسپان واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د افغانستان پاړه او پر دې هواد د بخانی شوروي اتحاد د يرغل پاړه د ولسمشر ټرمپ د ورستۍ سرګندونو په وړاندې د افغان چارواکو عکس العملونه خبره کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې په دې اړه په ولیکنه کې ویلي افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ټرمپ هغه سرګندونې رد کړې چې نوموړي د پوخانی شوروي اتحاد لخوا په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان برید او د دې هیواد اشغال ستایل او هغه د ترهګرۍ پر ضد جګړه بلل. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د خپل کابینې په غونډه کې ویل دا چې شوروي په افغانستان کې ویل ته دا و چې ترهګر په روسیې پسې ورتلل. د ټرمپ وینا شوروي حق درلود چې هلته وي خو ستونزې دا و چې جګړه ډیره سخته وه. د واشنگتن پوسټ په وینا د ټرمپ دا څرګندونې د امریکا د جمهور غوښتونکو د کمونیزم ضد اصولو ماتول دي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې افغان چارواکي چې د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو ریپورتونو او د سولې داسې خبرو چې خپله دوی پکې خکیل نه دي ستړي کړي د ټرمپ ورستوي څرګندونو نورم خېخ کړي دي. ورسپانې دا ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر خبري شوې خبر پاڼې ته اشاره کړې چې پکې د پخواني شوروي اتحاد د پوزونو پر ضد افغان جګړه د ازادۍ لپاره د افغانانو ملي پاتون بلل او یادونه یې کړې چې پر افغانستان د شوروي یرغل هغه مهال د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو لخوا غندل شوی و. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د ولسی جرګې د یو استازي صالح محمد صالح لخلي ویلي د امریکا د ولسمشر روسي سرګندونې ورته ځکه عجیب دي چې د هیواد د شوروي د يرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو ملاتړ کوي. همدې ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی له هغه ټویټونو ته اشاره کړې چې نوموړي په کلیکلي ان روسي هم دا خبره نه کوي او نه دا هڅه کوي چې پر افغانستان د شوروي يرغل توجیه کړي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز هم په ورته توګه د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو په اړه د افغان چارواکو عکس العملونه په یوه لیکنه کې راټول کړي. د دې لیکنې سرلیک دی افغان چارواکو د ټرمپ له هغې دا سره اختلاف څرګند کړ چې وایي پر دې هیواد د شوروي یرغل د ترهګرۍ ضد جګړه وه. نیویارک ټایمز د ارګ پر عکس العمل سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني هغه سرګندونې هم راخیستې چې نوموړي پر ټویټر خبرې کړي. ښاغلي رباني پر خپل ټویټر لیکلي د شوروي يرغل د افغانستان لمزکنی بشپړتیا او ملي خپلواکۍ څرګندتیا د خغلی رباني په وینا د دې بل تشریح د تاريخي واقعیت له پامه غورځول دي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني صف دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې ترونی مو بجو دوام کوي د ژوند رنگونه پروګرام درو او البته ازادي رادیو تاسو یو شمیر رسیدلې سمې سونه هم دروان خبرونه په ورسوي کې لولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. بریتانیا روسي خبرداري ورکړي چې په ډیپلوماسي کې دی چالوال نه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت دا خبری پروسیه که د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندری ځواکونو د پخوانی غړي پاول ویلاندنی ولکېدو په اړه کړی دی. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان چې د بریتانیا او ایرلند تابعیت هم لري د دسمبر په 21 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې دوی له دې سره چې د ډیپلوماسۍ د شطرنج په لوبه کې له وګړو کار واخیستل شي موافق نه دي. هغه وویل موږ د پاول او د هغه د کورنۍ په اړه سخت اندېښنه لرو. پاول ویلان په مسکو کې ونیول شو. هغه مهال یوازې دومره ویل شوي وو چې هغه د امریکا وګړی دی. دا مسله په داسې وخت کې پیښه شوې چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ډېر کمزوري دي. د سوریه په جګړه کې د روسیې دریځ، د اوکراین په ختیځ کې د روسیه مداخله، په امریکا کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوي، او په بریتانیا کې د یو جاسوس مسمومول هغه مسایل دي چې د مسکو او غرب ترمنځ په اړیکو کې درس پیدا کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاول ویلن د امریکا او بریتانیا تابعیت لري، له دې امله له هغه سره د مرستې په هڅو کې امریکا هم ونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې د متحدو ایالاتو سفیر د جنوري په 2 د مسکو په یو توقف ځای کې له پاول ویلن سره کتلي او د هغه له کورنۍ سره هم ټلیفوني غږېدلی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې له نیوز مکس سره په مرکه کې وویل
The American people should know we're very focused on this.
د امریکا خلکو ته دومره معلومه وی چې موږ پر دې مسله ډیر فکر کوو او د امریکا د حکومت په لوړه کچه پر دې غور کیږي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزارت هم پرون تایید کړ چې پاول ویلند د ایرلند د تابعیت اسناد لري. هغوی له مسکو غوښتنه وکړه چې په قونسولي چارو کې له پاول ویلند سره د مرستې اجازه ورکړي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ویلی چې د پاول ویلن پر ضد اتهام لیک د جنوري په 3 نیټه برابر شوی دی. د هغه وکیل ولادمیر جبرینکوف د اتهام لیک پر جزئیاتو له خبرو ډډه کړې، خو ویلی دی چې پاول ویلن شاید د فبروري 23 نیټه په مسکو کې په قسمي ډول په توقيف کې پاتې شي. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د هغه کورنۍ ویلي چې اخر وار د دسمبر 23 نیټه له خپلوانو سره ژغېدلی دی. پاول ویلان د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د هغه تر نیول کېدو یو اونۍ مخکې د مارینا بوتینا په نوم ویل شوې چې په امریکا کې محاکمه روانه و، ومنله چې د کرملین لپاره جاسوسي کوله، خو کرملین د هغه خبرې رد کړې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو په منځني صفدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او د فیسبوک اعلان او په فیسبوک د ازادي استودیو خبرونه چې په تلویزیونی په شکل باندې خبرو ویډیو دی تاسو کتلی شئ. د لاندو خبرونو وخت را رسیدلی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وی چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اخیزمن بحث کړی دی. ښاغلی محب پرون د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشي د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیت او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو خبرې وکړې. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا دغه ولایت ته نه دي ورسېدلي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی ازادي رډو ته وویل چې یو شمېر ځواکونو د سرپل په لور حرکت کړی دی، خو تر اوسه پورې سرپل ته نه دي رسېدلي تر څو د طالبانو د تهدیداتو مخه ونیسي. د ننګرهار ښار د لومړي ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله پرون دکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی تاوان رسیدلی. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا 2 ټپیان شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د یوه ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسي کې د چالوال نه کوي. هینټ پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکایي روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روسیې په مګنیټو ګورسک شار کې د وی ودانې د نړیدول عمله د مړو شوی کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شو. دغه ودانې د نوې کال د مراسمو په دورشل کې ونړیده چې لا هم شک دی چې دا ودانې څنګه نړیدلې ده. چارواکي وایي چې د ګاز چاودنه واخو د تروریستي پیښو شک هم کیږي. په دې پیښه کې 19 تنه مړه شوي دي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمیسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه.
زمانو ډاکټر متولي یونسی.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې فکر دي چې کوم څوک ډاکټر اوسي ځکه هغه په ټولو مسایلو باندې پوهیږي چې مثلا څه باید وخوري، څه باید واغوندي تر څو ناروغ نسي. په تېره اوسي هوا سړه ده، تاسو په دې اکله څه وایي؟ آیا ډاکټران ناروغه کیږي کنه؟
ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. د وایروس ده یا میکروب ډاکټر او غیر ډاکټر نه پیژني، یعنی ناروغي هر چاته پیخیږي. خو توپیر په دې کې ده چې ډاکټر کولای شي چې د ځان د مقاومت د لوړولو لپاره هلې ځلې وکړي. ډاکټر کولای شي چې د دغه ناروغۍ نه د نورو د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. ډاکټر کولای شي چې د خپل ناروغي درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزانه وي او هم به خطر. یعنی که څوک ډاکټر نه وي او په یوې ناروغۍ اخته شي، هغه کوشش کوي چې درمل ترلاسه کړي. ډېرې ناروغۍ داسې دي چې لمنځه نه وړي، بلکې د بدن مقاومت نورم کړکیچنی او خرابوي، بل اخر ناروغي دوام پیدا کوي.
بل ډاکټرانو خود ته یو غټه وکړه چې هر وخت درمل نه خوري نو پیسې به نه مصرفيږي.
هم داسې ده.
کله چې یو ناروغ راځي کتنځیته یا میتاسیماینه خانې ته، خته سپیږي چې دا ساری ناروغي لري کنه، بیا د ماینه په وخت کې څه کوي؟ آیا په دې فکر کې چې دا ناروغي ماته انتقال نسی؟ ماینه خو بل سره نه تیروي.
بالکل، پس لسره نه تیرو، کوشش کوو چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکو دغه د خلې او د پوزنه چاواره وزي هغه مستقیما زموږ لوري ته نوي واټن یا فاصله چې اړینه دغه مراتو. غفلت نه کوو چې مثلا د خپل ځان د ساتنې په خاطر باندې د ناروغ ناسم تشخیص وکړو.
یو ډاکټر ته څه کول پکار دی؟ تاسو په مسلکي لحاظ باندې چې خپل ناروغ سره څه ډول چلند وکړي، هغه کن ساری ناروغي ولري کادي ولري تر څو روحي واخلي.
لمړی دا چې ونه ویرول سي، دا خبره ته ونه سي چې هغه نه هلی سي.
بله،
کوشش وکړي چې لاغه سره اول پورین تندي وغږي. دوم ځان داسې اروپي جني چې زه او ستا خو خوګم، زه غواړم چې ستا ناروغي خپل سپارښتنو او خپل هغه درملو په واسطه چې تاته تجویز کوم درمل نه وکوم.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښ نه په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زاهد د پکتیکال برمل ولسوالي د سولې په ارتباط لیکي، ولسمشر اشرف غنی ته دا پیغام لرم چې پردي نه خپلې شي. عبدالواحد مدقق پلوګر کې لیکي چې پلوګر کې تیر شپه هم واوره ووریده. صادق لزابل لیکي سولې باید د افغانانو په مشي وشي. عزیز الرحمن له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان د پاکستان ایجنټان دي، او د نور خبرې هم په طالبانو پسې کړي دي. نصار احمر علی کوزای له هلمند لیکي طالبان باید له حکومت سره مخامخ خبرو تکشینی. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي طالبان په غوسیمو کې چې د دوی تر واک لاندې دي شوانځي بندوي تر څو زموږ ځوانان پر راتلونکو کې هم د نورو لپاره جګړې وکړي. ډاکټر حیات لکندهار لیکي د افغانستان د سولې کلی د امریکا له متحده ایالاتونو سره ده، او د هغوی په لاس کې ده. عبدالهادي حقمل پر استولې سمس کې لیکلي دي که بهرنیان له افغانستان ووزي، افغانستان ته سوله راتلی شي. عبید الله له کابل لیکلي دي که بهرنیان له افغانستان ووزي، افغان ځواکونه بیا هم د افغانستان امنیت تامینولی شي. عبدالرحمن بیا لیکلي دي کله چې بهرنیان په افغانستان کې نه وو، په افغانستان کې جګړې تر دې تودې وي. یوشمیر نور اوریدونکو هم په خپل سیمو کې د واورو د ورېدو خبرونه را سره شریک کړي دي، او یو اوریدونکو لیکلي دي چې د سالنګ لوی لار پرانستل شوې ده. او کنه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو له سیمې راپور درلو چې د لوی موټرو په مخ باندې د لار تړلې ده، او واړه موټر کابل شي چې د سالنګ په لوی لار باندې سفر وکړي. د ازادي رادیو د خبري مجله سرته ورسېد. از مش خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبري مجله مو هم دومره بل خبري مجله احمد شکر احمدي وړاندې کوي. احمدي صاحب سهار مو